څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. خالد مقبول صدیقي فرانس پرس خبري اژانس ته نن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. په اسلام آباد کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیل شوې ده او د مسلمانو نړیوالې ټولنې رابطة العالم الاسلامي په نوښت رابلل شوې، د اسلامي همکاریو سازمان د مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه اخلي او دوی په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په باب خبرې کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وای د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل آواز اوچت کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترکو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان وای د ایران او افغانستان هیئتونه د هلمند د سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکره وکړي. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پرون د سرګندونې کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې کړي. چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوې ده. د ایران ولسمشر ویلي په کار د گاونډیو هیوادونو ته د ورونو هیوادونو په سترګه وګورو. مسعود پزشکیان تر دې مخکې له افغان کډوالو سره د اخلاقي چلند غوښتنه کړې وه، خو دا په داسې حال کې ده چې ایران نږدې هره ورځ لسګونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثي اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثي اغیانو د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې ده. اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حوثي اغیانو مشان به په نقشه کوي. له کله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثي اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه تړنګ کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنځشنبه په ورځ دا غو دوه بی پیلوټ الوتکو مخه ونیول چې ګمان کیږي د یمن له لوري به توغول شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نورې وځنډېدې. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلته هوایي شرکت ویلي تر اټکل د بدې هوا له کبله د څه باندې 2 ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایي ډګر کې ټولې 15 رنویګان یا ځغاست لیکې تړل شوې دي. دلته شرکت شاوخوا 1200 الوتنې لغوه کړې، خو نن پر دې کار کوي چې دا هر څه جبران کړي. د فلایټ اویر ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 1200 الوتنې لغوه شوې دي. د دغه ویب سایټ په وینا پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 300 زیاتې الوتنې لغوه شوې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو غونډه پیل شوه. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزیر
د طالبانو د مزید موزیبه کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د حکومت په رسمیت پیژندل نور زندگی
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوستکو د کاروباریانو له هڅو او ستونزو خبرو.
دغه مالونه چې دي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس پرته چې دي کارونه دغه سره خراب چې دا اوس دی یا پاکستان ته لاورته.
د زهرو کاروان پروګرام کې به د نشيانو د عمر پاړه ووري.
په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 20 کلونو کم وي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطة العالم الاسلامي له لوري جوړه شوې او ګڼو چارواکو پکې برخه اخیستې، په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په همدې حال کې له زده کړو منع شوې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالان له دې ناستې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او دوی به د زده کړو زمینه برابر کړي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ نړیواله ناسته پیل شوه. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي د لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه په نوم جوړه سوې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په دې غونډه کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د ملګرو ملتونو د نړیوال بانک استازو د مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته د زده کړو د نجونو راګرځول د روښانه راتلونکي له حقه محرومول وبلل. یو شمیر پاکستانی رسنیو د ښاغلي شریف له قوله ویلي چې د بډایه میراث لرلو سربیره د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې له لویو ننګونو سره مخامخ ده. د مسلم ورلد لیگ یا د نړۍ د مسلمانانو ټولنې د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې له خپل مرکزي دفتر نه پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پاڼه یې خپور کړی ویلي چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې هدف دا دی چې نړۍ ته وښیي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په کلکه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې په ټکو یې انجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي. دې ناستې ته د نوبل د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم ورغلې ده. ملاله یوسفزی پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تګ د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. تېره ورځ د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دې غونډې ته د دوی د چارواکو د نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره روزا اوتنبای و به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغېز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده هریوه ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لارخه طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر نجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابر سي.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهم دي. څومره چې د دینی عالمانو خبرې او نصيحت له دوی د خلی څخه په خطبو منبرونو کې د خويندو په اړه د غوډ حقونو په اړه څومره مهم دي په خلکو ریس کولې شو باید دوی د خطبو د لارې دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خويندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل
کچېری د غزمو دینی علما زموږ خپل خلک زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګ څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو موسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ارتباط دوه ورځنۍ غونډه کې د 23 اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. دا غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیسي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د IC لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام ده چې طالبانو ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړی دغه د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو ضرورت تړل دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکړي او دنیا ته نړیوال ته ووایي چې اسلام د دنه بری او ذمه ده. یعنې دا اسلام د نجونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا ده چې دا د طالبانو باندې یو فشار ده چې د اسلامي نړۍ دا فشار مزید زیاتوي طالبانو باندې، او نړیواله ته فشار کوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې په زغرده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي غواړي چې نجونې تعلیم وکړي درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مو تاسې د هېواد د وطن په ګروان مه نیسئ.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبانو باندې فشار راولي. که چېرته ورته وګورو، په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونو نتیجه ورکړې دي. علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې په لاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي. د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندېږي. د هغوی د روابطو د نورو هېوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایسي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایسي حکم اجرایي او کوم تنفیزي اجرایي اکزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه دغه په لاس کې شي. نو دا د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاری، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام ده چې ګوري طالبانو دغه کار چې ده د اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتونونه نه پرېږدي. نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چېرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو؟
اول خو طالبان کابل کې ته اجازه نه ورکوي، د هغوی خلکو ته عادي خلکو ته دی او درې څلورو مظاهرو ته اجازه ورکوي. دی او پنځوسو کسانو چېرته ټول شي او مکتب یو ځای خواته مخکې هغوی ته اجازه نه ورکوي. نو داسې غونډه چې هغوی دپاره ګواښ یا د هغوی یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي، نو هغه کابل کې دوی دقتاً اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته. ځکه چې مخکې خو آیتونه تللي او سره خبرې کړي په دې مسله کې، وایي چې دا څومره دغه دا پاتې شي په افغانستان ګاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کړي. یعنې دا غونډې اسلام آباد کې هم دایریدل دی یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې که تاسې کابل کې اجازه نه ورکوئ دغه د اسلام آباد ستاسې ګاونډ کې مونږ هغه کوو او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي طالبانو حمایت کوي نو هغه هم دا برات اعلانې د طالبانو دغه عمل نه او هغه هم وایي چې په دې کې طالبانو سره نه یم او دا طالبان خپل کار ته او زه دغه د غونډې میلمه یم دلته کوربه یم بخښنه وایم زه غونډې کوربه یم په پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې چې دا یو مزید شعار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې خپل نظر یې د اسلام آباد د دوه ورځنۍ غونډې په اړه راسره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان 2025 میلادي کال کې به د 50 کلونو کم عمره خوار ځواک او ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې دغه راس د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خوار ځواک او میندو په شمیر کې په روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په حادي خوار ځواک کې اخته دي. دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 50 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان حادي خوار ځواک سره مخ شي چې د 2024 کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2025 کال کې به د خوار ځواک او امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خوار ځواک له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغۍ لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمیر خوار ځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خوار ځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالي اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ ویلې چې خوار ځواک دی، نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. مونږ د اطراف بېوزله خلک یو، سم خواړه لکه مکړو.
یو امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سه ماشوم مې سه پنستا هم ډیر کمزور اې ده او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سه بيخي سم ما ګرځېدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده. دا ټول د تدی واسه پورې مربوطېږي، خواړه سره وخورې دا خو داسې حال مند نه کیږي سره.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو له مخې خوار ځواک دوه ډولونه لري، چې یوه یې حاده او بلې مزمنه خوار ځواک ده. په هغې خوار ځواک کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خوار ځواک بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو له دوی څخه محمود زیا رحیم زی وویل چې خوار ځواک ماشومان د دې تر څنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژرخته کېدای شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو تر څنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
میند باید خپل ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد 6 میاشتنۍ نه. تنوع د غذایی باید میند په نظر کې ونیسي، او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په داسې حال کې په 2025 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوار ځواک د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادې خوار ځواک سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوار ځواک په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د قطر منځګړي وایي د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند پر مذاکرو معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په غزه کې پر یو اوربند موافقه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند د مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکې دو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سلا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمه په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړي که د جنوري میاشتې پر 6 د دوه تر لوړی مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشي نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشري په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو او وړاندې په دې خبرونه کې ساجی رډو تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه هم خبرو. خوست کندهار ته مخه کو. په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشټون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وای اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي او ګټې پرې کوي. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یو کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیږي او وروسته پاکستان ته صادریږي. د یادې کارخونې مسؤل علي احمد وایي له تیرو دې شکلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هر میاشت شاوخوا 100,000 د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمې راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل د یوازي د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلفو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګ کار نه کوي، سمندري مالګ کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نیره ته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې. موږ چې دي ځای نه لرو په پاکستان کې، موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د نفسنګي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زړو انسانان کار وکړي چې په اړه کارخانه کې بس موږ سره تقریبا وقت سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
پا په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي، نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګم سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب چې دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه ځینې وړي یا بل ځینې وړي. که چیرې دلې په دا خپل ملک دا کار سره رسم سي دغسې اوم به دا خلک پر کار سي دلې اوم به دا کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعاله سي جوړې سي نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت دا خلک به دلې پر کار وي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري او وایي د سویلي زون له بیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یوازې د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت مو خپل د لټولو وو دا غویو دا د پسو دا د وزو دا دلې بیا موږ دلې صفاکو مالګه ورکوو بیا یې اسو کوټه نو د هلمند سم راځي د هرات هم راوړي د کلات هم راځي د دغه ولایتو سره راځي نیمروز هم راځي موږ خپله اخته په دغه بوخت یو د کندهار ولایت اگر ټوله وو دلې صفاکو مالګه کو بیا کوټه سو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه وروسته له پروسس د بایکونو بوټانو خلویو او نورو توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوې برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان په دې باور دي که وړې وړې ستونزې حل شي او نړیوالو بازارونو ته صادرات پیل شي په زرګونو کسانو ته به په کندهار کې د همدې پوستکو په برخه کې د کار زمینه برابره شي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا له ایران ستانه شوي دي دوی هم دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې باید کاري زمینه ورته برابره شي. تازه د ستنو شویو کډوالو په برخه کې دا خبر لرو چې وڅلوېشت کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې اته کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې وه او د هرات د اسلام کلا له لارې دوه دېرش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که د کوربه هیوادونو لخوا په زور افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو له لړۍ روانه ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دمه وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غواړي چې خپل پالیسیو کې زر تزر باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډوال هم موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مش خواته ډیر یخ ته مر سره د کمپل عمرستي وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مر ژغد چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر رسیدو سره باید مشه وادوال ونی کشیږي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشیږي او یې نوروزی دا معنا ده چې یسې نه دي ځکه چې دا ونی کشیږي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.